السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو په دې خبرونه کې زه منور شاستاسو قربایم نیکی پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه لرو د کورنی او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي بدته هم اورو خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی نن په بنو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ګیسو سړکونو په ګډون د مختلفو پروژو پرانیست کړي د پاکستان د کورونو چارو وزیر د ډونلډ ټرمپ د سرګندونو په جواب کې ویلي دي د ډاکټر شکیل افریدی د راتلونکو پریکړه بعد د پاکستان حکومت او عدالتونه کوي او د شام لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په هواد کې د ډسبندې په موضوع د خبرو لپاره نن ماسکو ته سفر کوي دا خبرونه تفصیل نن په بنو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د چین او پاکستان اقتصادي کوریډور منسوبې نه بعد بنو خلکو ته ګټي ورسیږي وزیر اعظم نواز شریف نن د بنو د یو ورځني سفر پر مهال د بنو 15 یونین کونسل ته د ګیس ورکولو د بنو ایرپورټ د توسی په لکی مروت کې د یونیورسيټي او پاسپورت دفتر د بنو اکنامیک اینڈ انډستریال زون او سړکونو په ګډون د یو شمیر منسوبو پرانستا وکړه په دغه موقع وزیر اعظم نواز شریف ویل ستاسو محرومیانو ختمول لپاره موږ هم ستاسو په سیمه کې دا مهال موجود یو د چین پاکستان اقتصادي کوریډور منسوبې به انشاءالله پر دې سیمه ډېر مثبت اثرات راسي دا وزیر اعظم نواز شریف په دغه موقع د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد یو مشر نثار علي خان مشال ریډیو ته ویل چې نواز شریف د بنو دورې پر مهال د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزو په اړه ایس اونویل چې لوجه د شمالي وزیرستان سیمې خلک ډېر خفه شوي دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د خیبر پختونخوا د حکومت لپاره بهر قسمه اقدام وکړي تر ورځ په پیښور کې د صوبایي سملې د پارلماني مشرانو غونډې نه پس پرویز خټک زیاده کړه کچرته دا ظلم مرکزی حکومت دوی ته د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه سمه یقین دهاني ورنکړه نو دوی د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره هر څه کولی شي
د پارلیمانی مشرانو په غونډه کې په چین پاکستان اقتصادي راهداري بحث ترسره شو مشترکه پیښله داده چې زمونږ ټول پارلیمانی مشران به د احسن اقبال او نواز شریف سره ملاقات کوي کچرته زمونږ صوبې ته هغه سہولتونه نه ورکول کیږي کوم چې د کوریډور په مشرقي لارې ورکول کیږي نو بیا به زمونږ ټول غوندونه په شریکه یو ګام پورته کوي
بلخوام پرین په وزیر الهاوس په خبر کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د تکنیکی ماهرینو په یو غونډه کې د مغربي لارې د اهمیت په اړه یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړل شو د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي د ډاکټر شکیل افریدی د راتلونکو پریکړه بعد د پاکستان حکومت او عدالتونه کوي نن د مشال ریډیو خبريال د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس اي پي پي په حواله وایي چې پرون چودري نثار علي خان د امریکا د ولسمشر پر راتلونکو ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند مخکخ کاندید ډونلډ ټرمپ ته سرګندونو په جواب کې ویلي دي چې ډونلډ ټرمپ د امریکا صدر هم وټاکل شي نو د ډاکټر شکیل افریدی د راتلونکو فیصله نشي کولای د لاغرست د چتیرونه خغلی ټرمپ د امریکا یو ټیلی ویژن فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي وو چې کاغه ولسمشر منتخب شو نو په دوه منټو کې به ډاکټر شکیل افریدی له پاکستانی زندانه را خوشی کړي د پاکستان حکومت اپوزیشن ګوندونه د پاناما اسنادو د پلټنو په اړه په غونډه کې د وزیر اعظم نواز شریف د مستعفی کېدو په خبره رضا نشول تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د پاناما اسنادو د پلټنو په اړه د اپوزیشن ګوندونو یو غونډه وشوه د غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند غړي قمر الزمان کایرا رسنو ته وویل چې په دې غونډه کې یوازې په دې خبره اتفاق وشو چې باید په پاناما اسنادو کې راغلي د ټولو کسانو احتساب دې وکړل شي او د دې کار پیل دې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ نه وشي الته د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ په دې رستیو کې ویلي وو چې هیڅ غیر قانوني کار یې نه دی کړی په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي په هیواد کې خبریالان ډېر په سختو حالاتو کې خپل کار کوي. نن د رایې ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت سره د خبریالانو ټولنې یا فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر امین یوسف مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې اوس میډیا ته د بیان ازادي نه ده ترلاسه. الته افغان ولسمشر وایي ټولې دولتي ادارې باید له خبریالانو سره د څېړنیزو راپورونو په چمتو کولو کې لازمه همکاري وکړي. د ارګ څخه نن په خبري شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اشرف غني د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دي حکومت یې د بیان ازادۍ ته ژمن دی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نن ماسکو ته سفر کوي. نوموړي به په شام کې اوسل بیا د امن بهیر ډزبدنۍ لپاره د نورو ګامونو پورته کولو هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو د استازي سټیفن دی مستورا به د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وویني او د شام په نارامه سیمو کې د ډزبندۍ د غځولو په ګډون به د هېواد د شخړې ختمولو لپاره به د نړیوالې ټولنې په لا نورو هڅو خبرې وکړي. رپورټونه وایي چې د ماسکو د شام حکومت او د مختلفو مخالفه ډلو له استازو سره په دوامداره توګه رابطې ساتلي. د اپریل په 20مه د تېرې میاشتې د خبرو پړاو بې د کومو غټو نتیجو پای ته ورسېدو او د هغې وروسته د شام په لوی ښار حلب کې په جګړه کې شدت راغلی دی. او اخیری خبر دا چې د آذربایجان کېدی خبریالې خدیجه اسماعیلو تبا نن د ملګرو ملتونو د بیان ازادۍ جایزه ورکول کیږي. نوموړي تبا دا جایزه په سختو حالاتو کې د بیان ازادۍ لپاره د کار کولو په بدل کې ورکول کیږي. د ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټي خبریاله خدیجه اسماعیلو 13 میاشت د 2018 کال د یونیسکو ګیلرمو کانو د بیان ازادۍ نړیوالې جایزې لپاره منتخب شوه. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ او 50 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ او 50 پیسې او 140 روپۍ 13 پیسې. یو پاوند 152 روپۍ او 50 پیسې او 153 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 15 شپېته پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور کې وریاځي خوري وي او په بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 شو کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د دې سات خبرونه د کرنسي وبي او د موسم حال واوري د په روانه کړي کې بعد غری پټونه واوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بنو د دورې پر مهال د دغه سیمې لپاره یو شمیر لوی منسوبې اعلان کړې، خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي د دوی لپاره یې هیڅ ونه کړل. هلته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروز خټک یو وار بیا ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې یې ک مرکزی حکومت غوښتنې ونه منلې نو انتهایی ګامونه به پورته کوي، خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمن سوای
یو فورم جوړ دا کمیټیانې جوړې دي فیډرل لیول باندې موږ دا وایو چې په فورم باندې د خپل تحفظاتو اظهار وشي او بیا د صوبې کوم حق جوړېږي چې هغه اطمینان دوی ته ملاو شي.
د داخله چارو مرکزی وزیر چودری نسالی خان ویلی د ډاکټر شکیل افریدی په حواله امریکا د پاکستان په خپلواکۍ کې لاسوهنه نشي کولې، او په سواد کې وکیلان وای په عدالتونو کې د ججانو د کمی له وجې مقدمه په مسلسله توګه ځنډیږي.
او دا یو حقیقت ته چې د ججانو کمی د وجې نه وکیلان عام خلک لټیګنټس د ټولو ته انتهایی تکلیف ته.
یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه هم واورې. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته وګی چې پکې درته د نن ورځې د نه ساعته خبرونه اخیری خبری غړی وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونه کې هم واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم بیا نواز شریف نن د بنو دوره وکړه. ولته د یو شمیر لویو منصوبو اعلان وکړ. د په بنو کې په لسګونو زره د شمالي وزیرستان نبي کورشوي خلک هم میشتي. اغي بیا ګیله کړی دا چې د دوی لپاره یې په دغه اعلاناتو کې هیڅ ونه کړل. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر د دغه دوري تفصیل راکوي.
نواز شریف چې کوم منصوبې اعلان کړې هغه چې په ټوله نوران دي دا وایي چې بنو د لپاره د 15 یونین کونسلو د لپاره د ګیس چې کوم نیچرل ګیس ته سوی ګیس دا هغه پرانسته وکړه استتای وکړه په جلسګا کې دننه اعلان یې وکړو. دین علاوه د بنو ایرپورټ چې کوم پخوانی جوړ شوی دی ورکوټ ایرپورټ وو د ډیرو کالونو نه بند وو، هغه د انټرنیشنل یعنی بین الاقوامي وګرځولو، د هغه استتای هم وکړو، د هغه اعلان یې هم وکړو. چې مروت د لپاره وزیر اعظم نواز شریف د ځانته پانتون یا یونیورسټي او ورسره د پاسپورټ یو دفتر هم چې کوم دی اعلان وکړو. بنو نه ډومیل ډومیل نه کړپا بنو نا گانڈی پورے او گانڈی نا تر ڈی آئی خانہ پورے انڈس ہائی وے داغے اعلان یہ ہم وکڑو. شمالی وزیرستان کے کم کڈوال دی مشران او زوانان دا ہم جلسہ ترا غلی او ڈیر پزر بو خلق او نو او چکم اکرم خان وزیر اللہ کما سپس نامہ وڑان دکرنا نو پاغے کے مشران کو دا شمالی وزیرستان زوانان دا اوائل چے دا دوی تش ذکر ہم پا دیکھے نو سره د شمالي وزیرستان کډوال پکې یاد هم نکړل. نو په دې باندې شمالي وزیرستان ځوانانو او مشرانو چې کوم دی افغان ظاهر کړو او دوی دا وویل چې دوی سره چې کوم دی دوکا وشوه او دغه شان دوکا د دوی سره په بیا بیا باندې کیږي. که شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم یوټا وزیرستان احتجاج هم وکړو او ګو نواز ګو نری هم ولګول.
د بنونا د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راته د دغه خار د نن ورځې د وزیر اعظم د دورې حال راکوه. بلخوا 13 ورځ په پیښور کې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی د پارلماني ګوندونو مشرانو غونډه شوې ده چې پکې د چین نه پاکستان ته د اقتصادي راهداري د منصوبې په اړه په موضوع باندې خبرې شوې دي. په دغه موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل دي چې که مرکزی حکومت یې غوښتنې نه مني نو دوی به انتهایی ګامونه پورته کوي. خو بیا په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو ویلي دي چې صوبایي حکومت ته دغه معامله په سنجیدګۍ سره حل کول پکار دي. تفصیل د غلام غوث رپورټ کې اورو.
وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې کچيري د ځل هم مرکزی حکومت د مغربي لارې په لړ کې دوی له سمه یقین دهاني ور نه کړه نو دوی د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حد پوري تلی شي.
پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس ہوا.
د پارلیمانی مشرانو په غونډه کې په چین پاکستان اقتصادي راهداري بحث ترسره شو. مشترکه پیښه دا ده چې زمونږ ټول پارلیمانی مشران به د احسن اقبال او نواز شریف سره ملاقات کوي. ما چې لدی وړاندې کوم خط مرکز ته لیکلی وو نو مونږ لا سم جواب نه راکړی شوی. اوس به مونږ بیا له مرکز لیکلی جواب غواړو چې مرکز څه هم جمعنی کوي هغه به زبانی نه وي. کچرته زمون صوبې ته هغه سہولتونه نه ورکول کیږي کوم چې د کوریډور په مشرقي لارې ورکول کیږي نو بیا به زمون ټول غوندونه په شریکه یو ګام پورته کوي او د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره مونږ هر حد پوري تلی شو.
کیونکی هماره صوبې کا حق ہے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے.
خود اپوزیشن ددی مشر مولانا لطف الرحمن چې د جمعیت علماء اسلام پی سره تعلق لري وای په کار د صوبایي حکومت د احتجاجونو او انتهایی ګام پورته کولو په ځای له وفاقي حکومت سره سنجیده مجلس وکړي.
صوبې مفادات هم مجلس ته په سنجیدګۍ سره کول پکار.
یو فورم جوړ دا کمیټیانې جوړې دي فیډرل لیول باندې موږ دا وایو چې په فورم باندې د خپل تحفظات اظهار وشي او بیا د صوبې کوم حق جوړېږي چې هغه اطمینان.
د کریډور په اخله د پارلماني مشرانو د غونډې رسټو د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل
جسره هماري وزیر اعلی صاحب کہتے ہیں
سرنګ چی وزیر اعلی صاحب وای زمون سره په کریډور کې دوکه شوې ده او زه مطمئن نه یم. نو خدای مکه کچی خبره احتجاجونو ته رسی نو پکار ده بیا عمران خان مولانا فضل الرحمن اسپندیار ولی خان زرداری صاحب د مسلم لیگ نون صوبائی مشران او آفتاب احمد خان شیرپا پرنګ د مرکزی مشرانو د سوری لاندې دغه احتجاجونه ترسره شي او د دې مشرانو د یو ځای کولو لپاره په حال ټولو غوندونو ذمہواری منلې ده.
احتجاج تمام لیډرشپ کې سربراهی هم شروع کړئ ان شاء الله.
هم د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې 13 ورځ په وزیر اعلی هاوس پیښور کې یو بل غونډه هم ترسره شوه او مرکز ته د مغربي لارې د اهمیت په غوته کولو لپاره یو درې کسیزه کمیټه هم جوړه کړې شوه چې پکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود، د پښتونخوا د سټریټیجیک سپورت یونټ چیرمن صاحبزاده سعید او د اقتصادي خارګوټو د پرمختګ د کمپنۍ مشر غلام دستګیر شامل دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال ریډیو مجله
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واورید. ورزو یو بل رپورټ ته د داخله چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان د امریکا ولسمشرۍ لپاره پر مخکش ریپبلیکن امیدوار ډونلډ ترامپ د ناپوه تور ولګوه چې له سی ای سره په 2010 کال کې د اسامه بن لادن په لټون کې د مرسته کوونکي بندي ډاکټر د خوشی کېدو غوښتنه کوي. ډونلډ ترامپ په دې وروستیو کې فاکس نیوز نومي ټلویزیون ته وویل که ولسمشر جوړ شي په دوه منټو کې به پاکستان نه ډاکټر شکیل خلاص کړي، ځکه چې اسلام آباد د امریکا نه ډېرې مرستې ترلاسه کوي. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اي پي پي وایي چې د ګل پورز د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د امریکا صدارتي امیدوار ډونلډ ترامپ د مرکه د خبرګون په توګه وویل چې شکیل افریده د پاکستان وګړې دي او د هغه د راتلونکي د پریکړې حق کوم بل څوک نه لري. د نوموړي وینا وا چې د شکیل افریده په معاملې هیڅ چاته د حق نه رسی چې په پاکستان حکومت حکم وچلوي. که ډونلډ ترامپ د امریکا صدر هم وټاکل شي نو د شکیل افریده د راتلونکي فیصله نشي کولای. د نوموړي د قسمت پریکړه ته پاکستان حکومت او عدالتونه کوي. په پاکستان کې کارپوهان وایي چې په ابتاباد کې د اسامه بن لادن د وجنی ورستو چې د کله نه حکومت شکیل افریدی گرفتاره کړو نو د هغه وخت امریکا په پاکستان فشار اچوي چې نوموړی دی خوشی کړي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي چې شکیل افریدی نه خوشی کولو لوجې امریکا د پاکستان لپاره خپل امداد هم کم کړی دی، په کم چې پاکستان ته تشویش دی.
ډاکټر شکیل افریدی ته خبر ایجنسی پی ادری د ښکاله سزا ورکړي. دا غی په سیلہ کې د پاکستان نه امریکای کوالیشن سپورت فنڈ کې 33 ملیون ډالر تیونی ولې د پاکستان دا کیس ریویو کو او به په تال درش کار سزا یو تا ورکړه. پاکستان ته چې کمی 16 ملاویږي په 250 ملیون باندې هغه قیمت یو تا 200 ملیون ډالر کو نو پاکستان ته خو مالی لحاظ سره د دغه وجنه یو نقصان رسیږي. کې دې شي چې کلاس کال نور کم کونو به با سبو ته معاف کې دا خبره د خلکو نه لګویر شي نو به کې دې شي چې شکیل افریدی وړاندې نه پریخودل شي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې هر لږه موده وروسته امریکا د پاکستان په وړاندې د ډاکټر شکیل معاملې راپورته کړي او ترې غوښتنه کوي چې نوموړی دې خلاص کړي.
کله چې شکیل افریدی نیول شوی نو امریکایان دا پوره کوشش کوي چې هغه په سناسه طریقه باندې خلاص کړي او ملک نه بار ورته زمينه مساعد کړي چې هلته کې ژوند تیر کړي. امریکایان خپل ډاکټر شکیل سره په دې وجه هم کوي چې که فرض وکړو سره مرسته ونه کوو دې مشکل نه هغه رونه وسو نو کېدای شي بیا نہ صرف پاکستان بلکہ ټول دنیا کې هم امریکایانو سره څوک په دې معاملو کې تعاون یې مرسته ونه کړي. دا د غیدا لپاره یو بنیادی مسله جوړه شوې ده.
د ذکر دا چې د پاکستان یو عدالت شکیل افریدی ته د درویشت کال قید سزا اورولې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ډاکټر شکیل افریدی څوک دی؟ په 2011 کال د مئی په دویمه نیټه امریکایي ځانګړي ځواکونو په ایبټاباد کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن وواجه. په ډاکټر شکیل افریدی تور دی چې د اسامه بن لادن په لټون کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې ده. د دغه پیښې څو ورځې پس ډاکټر شکیل افریدی پاکستانی امنیتي ادارو نیولې ده او بیا ورته په قبایلي سیمه کې د قبایلي قانون لاندې د وسلوالو سره د مالی مرستو په تور کې سزا اورول شوې ده چې دا غیر رئیسه په جیل کې ده. د ملالۍ بشیر په دې رپورت کې تفصیل اورو.
پنځه کاله کېږي چې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په زندان کې بندي دی. پر ده له سخت دریځو سره د تړاو تور دی او په 23 کاله بند محکوم شوی دی. د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ورور د لیدو هیڅ هیله نه لري او نه هم فکر کوي چې په دې اړه به عدالت وسي. ویل کېږي چې افریدی تر 500 کلونو زیات عمر لري او د 23 کلن بند په خاطر استیناف محکمې ته د مراجعه بې نتیجې پاتې شوې ده. د پخوانی مشر جراح ډاکټر شکیل افریدی مدافع وکیل قمر ندیم ازادي رادیو ته ویل چې وروستۍ ځل یې له خپل موکل سره په 2012 کال کې لیدلی او له هغه وروسته له ډیرو هڅو وروسته هم د زندان د چارواکو او کورنۍ چارو وزارت لخوا ورته اجازه نه ورکول کېږي چې له ښاغلي افریدی سره وویني.
وکیلانو ته لخواغلی افریدی سره د لیدو اجازه نشته. د هغه ورونو ته هم اجازه نشته. یوازې مېرمنې او اولادو ته اجازه شته چې په زندان کې له ده سره وویني.
د قمر ندیم په وینا پر شکیل افریدی تور دی چې د ممنوع اعلان سوي اسلامي سختریزي ډلې لشکر اسلام سره یې تړاو درلود او د هغوی جنګیالیو ته یې روغتیایي اسانتیاوي او مالي مرستې ورکولې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې شکیل افریدی په ایبټ آباد کې د تور ژړي پر ضد د واکسینو پروګرام پر مخ وړ. دغه پروګرام د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا اداره کېده څو د سیمې له کورو د ډي این ای سمپلونه ټول کړي او د اسامه بن لادن تر کوره ورسیږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی افریدی د سیف د چلډرن ادارې لخوا دغه پروګرام ته ګمارل شوی و، خو دغه اداره له دې قضیې سره هر ډول تړاو ردوي. په 2000 لسیزه کې اسامه بن لادن او د کورنۍ په ایبټ آباد کې د پاکستان پوځي اکاډمۍ ته نږدې اوسېدل پیل کړل. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې یو شمېر څېړونکي وایي د پاکستان پوځي افسرانو د بن لادن د کور خوندیتوب هم کاوه، خو د 2011 کال د مې په 2 نیټه د امریکا دوی هلیکوپټرې د بن لادن په کور کې کښېنستې او دی له خپلې کورنۍ سره د امریکایي ځواکونو تر حمله لاندې راغی. د اسامه بن لادن وژل کېدل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له لویو بریاوو څخه یوه او القاعده ته لویه ضربه ګڼل کېږي. له دې حملې وروسته شکیل افریدی د سخت دریځو سره د تړاو په تور زندان ته ولېږل سو. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې څېړونکي وایي پاکستان شکیل افریدی ته د امریکا لخوا د اسامه بن لادن په وژل کېدو کې د مرستې په خاطر سزا ورکړه او د دې پر ځای چې ښاغلی افریدی له بهرنۍ استخباراتي ادارې سره د تړاو په ملي خیانت تورن کړي، له سخت دریځو سره یې په تړاو تورن کړ، ځکه چې د ملي خیانت د قضیې په صورت کې په پاکستان کې د بن لادن د ساتل کېدو خبرې ته پام اوښت. په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو قانون تصویب کړ چې له مخې له پاکستانه د ښاغلي افریدی د نویل کېدو پر سر 33 میلیونه ډالر مرستې قطع شوې. د امریکا کانګرس له هغه راهیسې چې شکیل افریدی په پاکستان کې زنداني سوی، هر کال پاکستان ته د امریکا له مالي مرستو څخه 33 میلیونه ډالر ګرځوي. له هغه وروسته د شکیل افریدی 33 کلنه د بند سزا 23 کاله ته کمه شوه. د پاکستان چاپ ډان ورځپاڼې د راپور له مخې سږ کال د امریکا کانګرس غواړي پر پاکستان فشار زیات کړي او تر دې هم زیاتې مالي مرستې ورباندې قطع کړي څو دغه هیواد شکیل افریدی را خوشي کړي. د شکیل افریدی مدافع وکیل قمر ندیم وایي
فکر نه کوم امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی شي، خو تر پردې شاته ښایي دوی یو څه وکولی شي.
یو شمیر څېړونکي په دې باور دي چې امریکا ځکه پر پاکستان زیات فشار نه راولي چې غواړي دغه هیواد له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د شکیل افریدی پلویان هم وایي چې امریکا له پاکستان سره د اړیکو شکولو په هلو ځلو کې ښاغلی افریدی هیر کړ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونو ته واګی ورزو. سوات په دغه سیمه کې ډاکټر وکیلان وایي چې دا سیمه د یو شمیر مسلو بدامنې او دغه نفس بیا د پوځي عملیاتو له وجې ډیره متاثره شوې ده. په دغه موده کې په عدالتونو کې د خلکو په زرګونو مقدمه جمع شوې دي، خو اوس د هغې لپاره په عدالتونو کې چې امن راغلی دی په عدالتونو کې د وکیلانو کمی دی او له دغې وجې دا مقدمې نورې هم ځنډیږي. په دې موضوع د سوات نظم خبریال نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
د سوات ضلع چې د 15 لکو نه زیاته آبادی لري او د سوات په اوو تحصیلونو کې واړه لوی د سلویختو نه زیات عدالتونه اولس ته انصاف ورکول لپاره جوړ شوي دي. په دا اړه سوات وکیلانو اتحادیې مشر حضرت معاذ وایي چې سوات کې د فوجي اپریشن وروسته د یو قانون تر سوري لاندې هر عدالت ته په خاص شمېره سره مقدمې چلولو امر جاری شوی و، ولی اوس په هغه قانون عمل نه کیږي.
سوات کې چې کم حالات تیر شوی دي په هغه کې یو فیکټر د کمزوري جوډیشل سیستم هم و، خو شریع ریګولیشن 2009 کې دوه اهم خبرې وې چې د سیول کیسز د پارا ټایم فریم ورک و، د کریمینل کیسز د پارا ټایم فریم ورک و. 2009 کې ریګولیشن چې راغی او سوات بیا بحالۍ طرف ته لاړو، نو زموږ د سیول جج سټرینت 45 اوس هغه سټرینت راغی دو سیول ججز ته، او دا یو حقیقت دی چې د ججانو کمی د وجې نه وکیلان عام خلک لیټیګنټس دې ټولو ته انتهایی تکلیف دی.
یو بل وکیل زړور خان چې د 13 کالو راسي سیدو شریف کې د خلکو مقدمه عدالت کې وړاندې کوي په دا اړه وایي،
اوس موجوده چې زمونږ کم سیول ججز دی او کم اډیشنل سیشن ججز صاحبان دي، نو په هغه کې د یو جج سره 700 او 800 کیسونه دي. په هغه وجه باندې مونږ ته هم تکلیف دی، زمونږ وکیلانو ته هم تکلیف دی، زمونږ د معاشرې د خلکو ته هم تکلیف دی، او د انصاف د رسایي شي دا په دې کې غیر ضروری تاخیر شي نو روان دی. په مصیبتونو باندې مونږ لکه د 20 ورځو مخکې تاریخ چته نه راکوله خلک دې سفر کیږي، خو زمونږ دا مطالبه ده چې د دې ججانو دا کمی شي دی دا د زرتر زده دی.
د منګورې یو سپینګیر اسماعیل خان چې د مقدمه تاریخ ته سیدو شریف عدالت ته راغلی دی، ګیله کوي چې ججان نشته او مقدمه د زنخ کار ده.
یاره دلته خو زمونږ د هغه خدا به تر نه کیسونه چالو دي، کیس کوي خو ججان نشته، د ججانو کمزوري ده. که حکم موږ د ججان نه کی درې دي کسالو ججان دي نور جن دا وغټ سوات.
یو بل مشر بابا وایي چې د کلونو راسه می په عدالت کې مقدمه روانه ده او د ختمه دو نوم ناخدي.
زمانو سوال تخیر مټ نه راپور او غرده اشعار سپګي وتوي تاریخونه می کړی دي او خیرات ته کې نه ولي په خپل مال ځاله کومه کیس مې کوو د خان بادر سره نصیدي.
په دا اړه مو چې کله سوات کې عدالتونو دفتر څخه تماس ونیو نو هغوی تر مخه سوات کې دا وخت 8000 نه زیاتې مقدمې د ځنډ ښکار دي، او دوی د ججانو کمی په اړه میډیا ته بیان ورکولو اختیار نه لري، خو بیا هم دوی د ججانو کمی ستونزه پېښور کې ستر عدالت مشرانو ته وړاندې کړې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
په مومندو کې د ډیورن کرخې ته نږدې بیزو سیمه کې د غرونو مالکانو او ټیکدارانو د ماربلز ماین یونین په نوم اتحادیه جوړه کړې چې مقصد یې په سیمه کې د دې روزګار سره تړاو لرونکي مزدورانو لپاره فلاحي کارونه کول. په سیمه کې د ورانو ویجاړو سړکونو او ړنګو شوو اسکولونو او هسپتالونو بیا جوړول دي. شنواز ترکزی یې په اړه نور حال راکوي.
دغه سیمه د ترهګرۍ له وجې زیاته متاثره شوې وه، نو د سیمې اوسیدونکو او د امن کمیټې یو پخوانی مشر ملک سلطان بایزي وویل،
کوم سکولونه خراب دي، کوم خلک شهیدان او بچی دي، کمزوري دي، هغوی ته کوم مزدور په ماربلو کې زخمی شو هغې ته مایزه ورکوي، کوم مرګری پکې مړ شو هغې ته مایزه ورکوي، د هغې اقربات او مایزه ورکوي. نور داسې د خیری کارونه چې بیزو په علاقه کې کوم دي هغه بټول کوي. د بیزو د علاقې چې کوم درنګونه دي او کوم کاروبار دی خلکو
ته ډیره زیاته. بیا مې د ملک فردوس خان ساپی سره خبرې وکړې چې هغه په خانکا غرونو تحصیل ساپی کې خپل درنګونه لري. ورنه مې وپوښتل چې تاسو په زیارت او خانکا کې داسې تنظیم چې د عمومي ولس د خدمت تر څنګ سیمه ییز د کانو روزګار ته هم وده ورکړي د جوړولو تابع کړي یا نه؟
الله شو جوړول شو یا هسپتال شو اسکول شو نور کوم دغه خبره د یتیمانو د کونډ رنډ خلک دي چې هغه په کور کې څوک نشته دي هغه بالکل بې اسري دي هغه د مدد لپاره ان شاء الله موږ د سیو یونین یا د سیو
یو تنظیم جوړو چې هغه یو فلاحي تنظیم وي.
مبارز محمد په تور خوا بایزو کې د کانو غرونه لري او د یاد یونین یا د اتحادیه جوړونه کې خپل کردار لوبولی. هغه وایي چې کوشش به کوي د خپل اتحادیه دایره د ټولې محمد ایجنسی غرونو ته وغځوي.
چې بدرنګونو کې اکثر چې په کمرو کې کار کوي هغه د ثوابې ضلع سره تعلق لري یا ملاګوري. نو که کم ځای کې مونږ ته مجبوري شوې ده چې مونږ ته د هغې مناسب کس په مقامي کسانو کې نه ملاویږي، نو بیا مونږ کس د بار نه راوستی دی. خو چې په کم ځای کې مونږ ته دا پته لګي چې دا مقامي کس کولی شي، هغه مونږ ځان سره ساتلیم دي او انشاءالله په روان وخت کې هم ساتو.
یاد دې وي چې په محمد ایجنسی کې د بایزو غرونه له اوله آزاد وو، ولې زیارت غر څو ورځې وړاندې آزاد شوی. اوس ترې کاروباریان کاڼي کارخانو ته راوړي او کارخانه دار مزدوران او مالکان خوشحاله دي. خو دغه تنان وایي چې که د نورو غرونو مالکانو اتحادیه هم جوړه شي، نو امکانات دي عمومي ولس ته هم ترې ډېره فایده ورسي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. تاسو د نن ورځې اخیری خبری غړی ته غوږ یی چې پکې نیمایي ته ورسېدلو. په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
نن په بنو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د چین او پاکستان اقتصادي کوریډور منصوبې نه بعد د بنو خلکو ته ګټې ورسیږي. وزیر اعظم نواز شریف نن د بنو د ورسني سفر پر مهال د بنو پنځه یونینز کونسل ته د ګیس ورکولو، د بنو ایرپورټ د توسیع په لکه مروت کې د یونیورسټي او پاسپورټ دفتر او سړکونو په ګډون د یو شمېر منصوبو پرانیسته وکړه. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه کې د خبر پختونخوا د حکومت لپاره به هر قسمه اقدام وکړي. تیر ورځ په پیښور کې د صوبایي سملې د پارلماني مشرانو غونډې نه پس پرویز خټک زیاته کړه که چېرته د ظلم مرکزي حکومت ویته د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه سمه یک اندهاني ورنکړه، نو دوی د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره هر څه کولی شي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان د امریکا د راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ د سرګندونو په جواب کې ویلي دي د ډاکټر شکیل افریدي د راتلونکو پریکړه بعد د پاکستان حکومت او عدالتونه کوي. د لغرست د چتیرونه خغلی ټرمپ د امریکا یو ټلویزیون فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي وو که غو لسمشر منتخب شو نو په دوه منټو کې به ډاکټر شکیل افریدي له پاکستاني زندانه را خوشي کړي. د پاکستان حکومت اپوزیشن ګوندونه د پاناما اسنادو د پلټنو په اړه په غونډه کې د وزیر اعظم نواز شریف ته مستعفی کېدو په خبره راضا نشول. پرون په اسلام آباد کې د غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند غړي کمر زمان قاهره رسنو ته وویل چې په دې غونډه کې واسي په دې خبره اتفاق وشو چې باید په پاناما اسنادو کې راغلي د ټولو کسانو احتساب دې وکړل شي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې په هیواد کې خبریالان ډېر په سختو حالاتو کې کار کوي. نن د رای ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت سره د خبریالانو ټولنې مشر امین یوسف مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې اوس میډیا ته د بیان ازادي نه ده ترلاسه. الته د اذربایجان کې د خبریالې خدیجه اسماعیلوه ته به نن د ملګرو ملتونو د بیان ازادۍ جایزه ورکول کیږي او د شام لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نن ماسکو ته سفر کوي.
انیس اجمل درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبریال رابع اکرم خان د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
دان ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې په ملکی او نړیوال سطح د ښځو کامیابیانو د هغې د حصي کردار په اړه د کراچۍ په یو هوټل کې د واو فیسټیوال یا د نړۍ د ښځو یوه دستوره وشوه چې برټش کونسل او لندن ساوت بینک په مرسته یې انتظام شوی و. ادارې په وینا چې په تیرو څو لسیزو کې ځینو ملکونو کې د صنفي برابرۍ په اړه د کار باوجود اوس هم د نړۍ د ښځو لپاره د برابرۍ په بنیاد ځای نشته. ادارې لیکي ترقي کوونکي ملکونو کې صنفي برابرۍ یا مساواتو په اړه خنډونه شته، خو ترقي یافته ملکونو کې هم د ښځو د برابرۍ حقونو کې هغه سي پرمختګ نشته چې څنګه یې امید کېدو. ادارې زیاتوي په ترقي یافته ملکونو کې د دې یو مثال دا دی چې د سړو غوندې ورته د کار په ځای کې یو شان تنخواګانې نه ورکړی کېږي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان کې ښځې به اختیاره جوړولو لپاره هم چیلنجونه شته. په تیرو کلونو کې ځینې بلونه هم منظور شول، خو پاکستاني ټولنه کې اوس هم د ښځو حقونه رد کړی کېږي. په کار ده چې داسې اقدامات اوچت کړی شي چې چېرته ښځې ښه ژوند تېرولی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ملک مختلفو برخو کې د ګرمۍ په زیاتوالي کې اضافه شوې ده او سینو پنجاب صوبه کې درجه حرارت اوه سلویخ ڈگری سینٹی گریڈ پور رسیدلی دی. اداره زیاتوی ده گرمی زیاتوالی له وجې لوډ شیډنګ هم سیوا شوی دی او دی لړکی اولس په سړکونو هم راوتې دی. ادارې په وینا چې د موسمیاتو د محکمې مطابق په روانو ورځو کې درجه حرارت د زیاتېدو امکان دی، نو په داسې حال کې لوډ شیډنګ کول د مسمت وړ دی. ادارې لیکي د لوډ شیډنګ له وجې د اوبو بحران هم پیدا کیږي، اولس د اوبو په ترلاسه کولو کې د مشکلاتو مخه ده. ښه به دا وي چې حکومت بجلی جاري ساتلو لپاره د بجلی ورکوونکي ادارې پابند کړي. ادارې اخري کلي کې د اوړي په ورځو کې کارخانو له پکار ده چې خپل کار پرېږدي، ځکه چې دا په لویه پیمانه تاو پیدا کوي او په اولسي کچ د هغه حالاتو استعمال کمول پکار دی چې هغه ګرمي سیوا کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال استریټ جورنال لیکي د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وجنې 15 کاله پوره شو. په دغه ورځ د امریکا استخباراتي ادارې CIA د ټویټر د لارې د دغه پیښې په اړه ځینې معلومات خپاره کړل. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي عسکرو د افغانستان په کندوز کې یو هسپتال په نښه کړ، بلکې د نه وړاندې هم داسې پیښې شوې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د فرخند اسد نورو.
واسری جنرال لیکي په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وجنې 15 کاله پوره شول. د امریکا استخباراتي ادارې CIA د خپل ټویټر اکاونټ له لارې د 2011 کال د مئی په میاشت کې د بن لادن د وجنې په اړه ځینې معلومات خپاره کړ. په هغه وخت کې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن په ټوله نړۍ کې یو داسې ترهګر ګڼل کېدو چې امریکا یې په لټه کې وه او غوښتل یې د هغه په اړه معلومات پیدا کړي. په امریکا کې د 11 ستمبر ترهګر حملې چې پکې سناسه 3000 سان وجل شو، د امریکا په کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ کې ډېر بدلونونه راوستل او CIA په پاکستان کې د اسامه په پیدا کولو کې مرکزی کردار ولوبوه. د CIA ویان وایي دغه د دوی لپاره یو ډېره لویه کامیابی وه چې بن لادن یې پیدا کړ او بل اخر وی واجه. هغه وایي دوی د دغه سپیخې په 15 کلیزه هغه ټولو عسکرو ته مبارکي وایي چې په دغه عملیاتو کې برخه اخیستې وه. وال سټریټ جرنال لیکي CIA په دې اړه نور معلومات نه دي خپاره کړي چې څنګه دوی د غزای ته ورسېدل او آیا دوی یوازې استخباراتي معلومات ورکړي او کنا څو نور مرسته هم په دې لړ کې کړې ده. خو CIA بیا وایي دوی یوازې استخباراتي معلومات امریکا ځانګړي ځواکونو ته ورکړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي عسکرو د افغانستان په کندوز کې یو روغتون په نښه کړ او په دغه کې د روغتون عملی او نورو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دویم نړیوال جنگ کې هم امریکا د سویټزرلینډ په ځینو سیمو کې بمباري کړې وه چې ډېر نقصان یې رسولی وو. کله چې په زیوریخ کې په هغه وخت کې بمباري وشوه، نو سویس چارواکو پر دغه سخت احتجاج کړی وو چې په نتیجه کې د ځینو عسکرو کورټ مارشل هم وشو. خو اوس چې کله د کندوز د پیښې پلټنې وشوې او کم 14 کسان د دغه پیښې ذمهوار وګرځول شول، نو ځینې خلک بیا وایي د امریکا لخوا د دغو 14 کسانو خلاف پوره ګامونه وانخیستل شول. د امریکا مرکزی کمانډ بیا وایي دغه پیښه قصدن نه ده شوې، بلکې په دغه وخت کې داسې نور وجوهات وو چې له وجې دغه پیښه مخې ته راغله، نو ځکه د دغو عسکرو کورټ مارشل نه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په افغانستان کې د بهرنو ځواکونو ماموریت وایي د معلوماتو په برخه کې به افغان ځواکونو ته لا ډیر تربیت ورکړي. دغه ژمنه د تعلقاتو په برخه کې د ماموریت مرستیال د دوشنبه په ورځ په کابل کې له ځینو افغان امنیتي چارواکو سره په ګډه ناسته کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د ملي شورا ځینو غړو او عامو خلکو د هیواد په استخباراتي ادارو سخت نیوکه کړې وي. تفصیل کابل د محمد حدیث پردیس پر رپورٹ کې.
د قاتې ماموریت یو جنرال وایي چې افغان ځواکونه د استخباراتو په ځانګړي توګه له بي پيلوټه طیارو څخه د معلوماتو د راټولولو په برخه کې لا هم ډېری روزنه ته اړتیا لري. د ارتباطاتو په برخه کې د قاتې ماموریت قومندان چیرلی کلیفن د دوشنبه په ورځ له ځینو افغان امنیتي چارواکو سره په ګډه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې دوی به د استخباراتو او کشف په برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړي. دوی افغان امنیتي ځواکونه ښه استخباراتي وړتیا لري، خو زموږ لومړی اقدام به د استخباراتي معلوماتو د څارنې او پیژندنې په برخه کې د دوی د روزنې ورکړه وي، په ځانګړې توګه د بي پیلوټ الوتکو په برخه کې چې د عقاب سترګې په نوم ده. په افغانستان کې د ناتو ماموریت له تغییر وروسته افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په میدانونو کې په یوازې ځان د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې وخت کېل شول او د غزواکونه د استخباراتي او هوایي ځواک په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شول. که څه هم په افغانستان کې د ناتو قاطع ماموریت یوازې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او له دغه ځواکونو څخه د ملاتړ په برخو کې متمرکز دی، خو وروستیو ناامنیو د ناتو چارواکي اړ کړل چې بیا د هوایي بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ملي شورا یو شمېر غړي او عام خلک په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو وروستیو بریدونو ته په اشاره سره وایي چې د هیواد په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي دولت وزیري که څه هم تر یو بریده د غستونزې منی خو وایي د 2014 کال په پیلېدو تر ډیره د غستونزې حل شوی او دا مهال افغان امنیتي ځواکونه له پوره وړتیاو برخمن دي.
د استخباراتو او د کشف په حق لواندي د افغانستان په وسلوال پوسټ کې ډېر پرمختګ شوی دی. د استخباراتو په نتیجه کې تاسو وګورئ په هلمند کې په نوزاد، نادلی، نهر سراج، گریش په دې ټولو ولسوالیو کې مونږ د دښمن د منځ نه بندي خانی ونیولې او بندیان مراقشه کړل. دا د استخباراتو انکشاف دی. زموږ
ښاغلی وزیري زیاته کړه چې اوسمهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د افغان ځواکونو 22 عملیات دوام لري. نوموړی وایي چې د افغان ځواکونو ډیری لاسته راوړنې د استخباراتي سرچینو او معلوماتو پر اساس ترلاسه شوې دي. په وروستیو کې د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې ځینو امنیتي چارواکو وویل چې د کابل د وروستۍ خونړې حملې په باب له دوی سره لوړاندې استخباراتي معلومات شریک شوي وو. د ولسي جرګې زیات شمېر غړي انتقاد کوي چې د دقیق نظارت نه موجودیت او د استخباراتي معلوماتو سمه نه پیژندنه د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د مخنیوي په برخه کې لوی ستونزې دي.
بلخوا د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼه ریپورت ورکوي چې په افغانستان کې القاعده بیرته فعال شوې او دغه ډله د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره خپلې تجربې او مرستې شریکوي. ورځپاڼه زیاتوي چې د القاعده وسلوالو طالبانو او داعش اوسنیو فعالیتونو ته په کتو سره داسې ښکاري چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زر ختم نشي. د ریپورت نور تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
د برتانی انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا استخباراتي اداره سی آی ای د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې 15 تلین المانځي، خو القاعده یو ځل بیا په افغانستان کې خپلې ریښې کوي. د ورځپاڼې په وینا امریکایي چارواکو د القاعده د زیاتېدونکي شتون رپورټونه رد کړي وو، خو دغه انکار اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستیال مشر میجر جنرل جیف بوکنن په اقرار بدل کړ. نوموړی وایي که تیر کال ته وکتل سي نو د استخباراتي ادارو اندازه داوه چې په افغانستان کې شایي د القاعده د غړو شمیر د 50 او 100 په منځ کې وي. خو د په وینا دوی د کندهار په شوراوک ولسوالۍ کې یو کیمپ وموند چې یوازې دلته تر 150 زیات القاعده غړي ول. د انډیپندنت ورځپاڼې په وینا د دې کیمپ د نیولو لپاره د امریکایي ځواکونو چې ورته د هوایي ځواکونو ملاتړ هم ترلاسه و دوه ورځې ولګېدلې. د القاعده د دې کیمپ رقبه تر 1.5 کیلومتره کمه نه وه. ورځپاڼه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي حواله ورکوي چې وایي القاعده ډېره زیاته فعاله ده او دوی د یوې لوی حملې تیاری کوي. د ده په وینا القاعده د پردې شاته له نورو وسلوالو شبکو سره مرسته کوي او ورسره خپله تجربه شریکوي. د ښاغلي ستانکزي په وینا القاعده خپل فعالیتونه ډېر نه په ډاګه کوي، خو دا یو ډېر لوی خطر دی. انډیپندنت پر مخ لیکي د ناتو تازه ارزونه وایي چې د القاعده جنګیالي تر 100 کمو ولایتونو کې فعال دي. ورځپاڼه زیاتوي چې شایي په افغانستان کې تشدد ډېر ژر ختم نسی، دا ځکه چې القاعده، طالبان او داعش درې واړه د سش کال په پسرلنیو عملیاتو کې برخه اخلي. د انډیپندنت په وینا داسې ویره ده چې هغه سیمه چې د یاغیانو په کنټرول کې ده کېدای سي یو ځل بیا په یو بهرني هیواد کې د حملې د پلان جوړونې لپاره استعمال سي. د ورځپاڼې په خبره مغربي هیوادونه شایي وویني چې له افغانستانه مخ اړول په یو ډیر لوی قیمت تمامېږي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس هم درته د لطیف ننګرهاري په غږ کې دغه کلام اورو.
پورت کی گی دا
افغان بچو خونځې دے مکتب زنگ مرشوے او گلے سورے سورے دے افغان بچو خونځې دے افغان بچو خونځې دے وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مکتب زنگ مرشوے بگلے سورے سورے دے دفان بچو خونځې دے دفان بچو خونځې دے
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغوګی. نن په ټوله نړۍ کې د صحافت د ازادۍ ورځ نمانځل کیږي. په دې حواله باندې زمونږ همکار اجمل اند د افغانستان د اطلاعاتو د وزارت د وزیر باری جهانی سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته واښو.
یو مو ژورنالیستانو څخه او د حقوق دانانو څخه د رسنیو مثلا د چار کمیشن منځته راوړی دي. پر مثلا د ټولیزو رسنیو د جواز کمیشن منځته راوړی دي. هغه راز مو اطلاعاتو ته د لاسرسي یو کمیشن جوړ کړی دي چې هغه په خپل هم د ژورنالیستانو سره ډېره مرسته کوي، د لیکوالانو سره ډېره مرسته کوي. دغه راز مو د لیکوالانو، د خبریالانو، دغه راز د هنرمندانو د حمایت لپاره دا د اکوزامو د ډیر زیات وړولو کې اته چنده لس چنده اته دولس چنده پورې رسیږي. یو لایې هڅه چوب کړې ده، هغه د هغې په عدلیې په وزارت کې ته پر هغه باندې کار کېږي او کله چې منظور شي ما سره په خپل شخصا جلاسپار جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې هغه به ژر تر تشکیبوي او د ژورنالیستانو د ګواکي اطلاعاتو فرهنګ وزارت په د ژورنالیستانو او د لیکوالانو د مترجمینو د حمایت په یو مرکز باندې بدلېږي. شل دوه ویشت کتابونه په دا وکال کې چاپ کړي دي.
جهاني صاحب، تاسو د رسنیو د څار د یو کمیسیون یادونه وکړه. د دې کمیسیون په اړه که راته ووایې، دا څه ډول یو کمیسیون دی او په رسنیو څه ډول څارنه کوي؟
هغه کې ډېر تکړه تکړه ژورنالیستانو او حقوقدانان هغه کې برخه لري. نو دغه د رسنیو د خپل سریو د مخنیوي لپاره دغه کمیسیون هغه دی چې شکایتونه تر رسیږي او هغه شکایتونه بیا کېږي دفتر حکومت کې او تر څېړنو وروسته هغه واغه خپلې مراجعات د اوبو خلکو شکایتونه رسیږي. که چېرې مثلا دا بیخي وکوښوي نو هغې خبره امکان لري څارنوالۍ ته ورسیږي چې هغه د اطلاعات کلتور د وزارت کار نه دي، بلکې هغه د کمیسیون کار دی. هغه د کمیسیون کاران نه دي، بلکې د دور دي صلاح مقاماتو چې دغه شکایتونه چې داسې خبر دی. ځکه چې په افغانستان کې خو د مطبوعاتو ازادي په دومره لږ وخت کې دغونه ازادي په جهان کې نه وه راغلې. په افغانستان کې یو دم د مطبوعاتو ازادي راغله، خلک د دې ازادي سره بلد نه وه.
دا وو د افغانستان د اطلاعات وزیر باری جهانی چې د صحافت د نړیوال د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یې زمنګ د همکار اجمل انت سره خبرې کولې. بلخوا نن په خوست کې هم د رسنیو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د دې دستوري ویناوالو په ځانګړي ډول د سیمه ییزو رسنیو په مالي مشکلاتو خبرې وکړې و اندېښنه یې څرګنده کړه که چیرې حکومت او مرسته کوونکې ادارې د دې رسنیو د مالي ملاتړ لپاره لازمه پاملرنه ونه کړي نو ممکن ډېره برخه یې د منځه لاړه شي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل راکوي.
د خوست د یو شمېر رسنیو مسؤلین او د بیلابیلو ملي او نړیوالو مطبوعاتو خبریالان د محلي رسنیو د مالي سرچینو په کمیدو اندېښنه څرګندوي او وایي که چیرې د مالي ملاتړ لپاره یې برنامې جوړې نشي نو ښایي ډېری یې د سقوط له حالت سره مخامخې شي. دوی چې د دوشنبې په ورځ په یاد ولایت کې د می د درېیمې یا د رسنیو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې راټول شوي ول، پر وخت معلوماتو ته د نه لاسرسي په ګډون د رسنیو مالي ستونزې او د حکومت لخوا د رسنیو د خبریالانو د روزنې لپاره د پروګرامونو نشتون هغه ستونزې زیوبللی چې د رسنیو خبرنیز کیفیت اغیزمن کړی دی. لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار مشاد راډیو ته د ځایي رسنیو ځینې ننګونې داسې په ګوته کوي.
د رسنیو د اعلاناتو مارکیټ چې دی هغه په کابل کې ځینو محدودو د میډیا مافیا په لاس کې لري چې هغوی په خپلو نفعه د هغې نه استفاده کوي. زیاتره رسنۍ مسلکي کارکوونکي لکه څه ډول چې لازمه ده دوی نشي کولی چې هغوی ته معاش ورکړي. او بله ستونزه دا ده چې دولت په خوست کې له رسنیو سره نه په تخنیکي نه په مالي او نه د ټریننګونو او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې هیڅ ډول مرسته هم نه ده کړې.
په خوست کې دا مهال درې سیمه ییز تلویزیونونه، نهه سیمه ییزې راډیوګانې او ګڼې چاپي رسنۍ خپرونې لري. د یوسف منګل په نوم یو ځای خبریال وایي
تقریبا په یوه رسنۍ شل دېرش کارکوونکي کار کوي چې په دغو کې پنځه کسان تماشا ورکوي ډېر به وي، د پنځه ویشت کسان بېماشه کار کوي ورسره.
په وروستیو کلونو کې یو شمېر رسنۍ بېوزلو او زیانمنو خلکو لپاره د مرستې د راټولولو ځینې ځانګړې خپرونې چمتو کوي چې تر ډېره بریده یې پایلې ګټورې تمامې شوې دي. دا ډول یوه خپرونه په خوست کې سلطان محمود خیر خوا چمتو کوي. دی وایي
که چیرې مطبوعات او رسنۍ دقیق خپل مسؤلیت وپېژني ډېر خیر خلکو ته رسیږي. زه هم یو له مطبوعاتو یو جزیم یو غړیم چې تر دې دمه مې یو خیریه خپرونه لرم د مظلومې سلګۍ په نوم سره څلوېښت میلیونه افغانۍ مرسته مې کړې ده. دا مرسته له ولس نه مې ټوله کړې ده، ولس سره مې کړې ده.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد رباني وحدت لمانځغونډه ګټوره بولي او وایي چې دا ناسته نمایشي نه وه بلکې په دې دستوره کې د رسنیو عیني مسایل وڅېړل شول او که چیرې د رسنیو چلوونکي په پام کې ونیسي نو خپله وجیبه به یې په ښه توګه سرته رسولي وي.
که چیرته د رسنیو مسؤلین په نننیو خبرو باندې عمل وکړي زه باور لرم چې د رسنیو اغیز به نور هم پیاوړی شي. هیله مې دا ده چې د رسنیو مسؤلین د افغانستان د ټولنې دغه د اسلامي او نورو منل شویو ارزښتونو په چوکاټ کې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي.
یاد دې وي د مې درېیمه یا د رسنیو نړیواله ورځ په لومړي ځل په 1991 زیږدیز کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس له لارې رسمي شوه او په 1993 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجموعې لخوا په تصویب ورسېده او له هغه ورځې را په دېخوا هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د رسنیو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره.
د د مشال ریډیو خبرونه ته اوګیای چې پکې درته د نن ورځې د خبرونو اخیری خبري غړی وړاندې کوو. دا وخت د دې اخیری غړی اخیری ریپورت ته ورجو. په خیبر پښتونخوا سواد کې د شنګله ضلع چې ده په ملکن ډیویژن کې شنګله ضلع شامل ده. په دغه کې هر کال په پسرلی کې د امن مشاعره کیږي. څه کال هم د تیر اتوار په ورځ دغه مشاعره جوړه شوې وه چې زمونږ خبریال خالد خان هم ورغلی وو او د ریپورت کې حال راکوي.
لکه د تیر کال په شان د خیبر پښتونخوا لری پرتی او غریزه سیمه د شانګلې په دیدل کلی کې د امن په نوم د پښتو دغه مشاعره جوړه شوې وه چې د سوات، شانګلې، تورغر، بونیر او د خیبر پښتونخوا نور سیمونه راغلي شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د شانګلې او د تورغر دنګ غرونو په منځ د باسین په غاړه یو ولاړه کشته کې د دغه مشاعره سټیج جوړ شوی او بیا د سیند په غاړه ورته شمیر ځای خلک او میلمانه ناست وو او هر شاعر با دغه د کشته باندې جوړ سټیج سات کلو او خپل کلام به وړاندې کولو.
او هغه لکه چې ترند حسین ویری دبا چډاډ میکړه او خپ حوصله شونو لمبا شو. زما زړه چې پخپل وینو سور شو نو تنور شو.
دا دغه مشاعره یو منتظم د دیدل کلی اوسیدونکو عباد الله خان د مشاعره په حق له مشال ریډیو ته ویل.
مشاعره چې دا هر کال موږ دا سپرلی په موسم کې کوو چې دلته سپرلی وي هر طرف ته ګلونه وي او خیستګانی وي. نو په دې کې موږ پوره پښتونخوان سوات صحابي چار صدا تقریبا 100-150 شاره کرام راځي او دلته کې راغله پر اباسین په غاړه تنظیم شي.
په مشاعره کې د پښتو پیژندلو شاعرانو نه پرتلا د سوات، شانګلی، بونیر او تورغر نوی او زلمو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل چې په پنډال کې خلکو ورته ښه ډاډ ورکړو. د سوات یو ځوان شاعر خپل کلام سدارنګ وړاندې کړو.
غم دې خپل حال یې ونه شوی دی، زړه کې د ساتلو نه وتلی دی. ورشی پسې دغه سړی غلې کوي د داورېدلو نه وتلی دی.
د امن په نوم را بلل شوی د دغه مشاعرې ښکلا دا خیبر پښتونخوا پیژندل شاعران لکه اقبال شاکر، ګران ابشار او منصور او چې دا اوریدونکو په فرمایش به خپل شعرونه به طرز هم وورول.
او د دې سړی نیاره وکړ او دی وپیژنې. دا چې زمونږ میاس کې پشال لکه ماشوم ولاړ وي او زما دشمن دومره چالاک دی چې بمړ مې اوم کی. د جنازې په وړمبي سب کې به مې اوم ولاړ وي.
دا یادونه ده چې دغه د سپرلی په نوم مشاعره په 15 اپریل جوړه شوې وه خو بیا په شانګله کې د بارانونو او سیلابونو په وجه د مئی په لومړۍ نیټه په دیدل کلی کې وشوه، چرته چې مشر میلما د ارواحاد اجمل خټک فرزند ایمل خټک او د دغه مشاعره قربا د سوات سردار زیب او چې ډېر په ښکلي انداز او په درناوي به هر شاعر سټیج ته را بللو. خالد خان، مشال ریډیو،
پیښور. دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د نن ورځې خبرونه سرته رسیږي خو دومره وخت لرو چې انیسا اجمل په کتاب ته د دې غړې د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
نن په بنو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د چین او پاکستان اقتصادي کوریډور منصوبې نه بعد د بنو خلکو ته ګټه ورسیږي. وزیر اعظم نواز شریف نن د بنو د یو رسنی سفر پر مهال د بنو 15 یونین کونسل ته د ګیس ورکولو، د ایرپورټ د توسیع په لکه مروت کې د یونیورسيټي او پاسپورت دفتر او سړکونو په ګډون د یو شمیر منصوبو پرانیسته وکړه. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د خبر پختونخوا د حکومت لپاره به هر قسمه اقدام وکړي. نوموړي د خبرو تر اوسه په پیښور کې د صوبایي اسمبلی د غونډې وروسته وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د امریکا د راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ د سرګندونو په جواب کې ویلي دي د ډاکټر شکیل افریدي د راتلونکو پریکړه به د پاکستان حکومت او عدالتونه کوي. دا لغ رست ده چې تیرونی ښاغلي ټرمپ د امریکا یو ټلویزیون فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي وو که هغه ولسمشر منتخب شو نو په دوه منټو کې به ډاکټر شکیل افریدي له پاکستاني سندانه را خوشي کړي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې په هیواد کې خبریالان ډېر په سختو حالاتو کې خپل کار کوي. الته افغان ولسمشر وایي ټولې دولتي ادارې باید له خبریالانو سره د څېړنیزو راپورونو په چمتو کولو کې لازمه همکاري وکړي. د آذربایجان قیدی خبریالې خدیجه اسماعیلو اتبا نن د ملګرو ملتونو د بیان ازادۍ جایزه ورکول کیږي. نوموړي ته به دا جایزه په سختو حالاتو کې د بیان ازادۍ لپاره د کار کولو په بدل ورکول کیږي. هغه د ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټی خبریاله ده. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نن ماسکو ته سفر کوي. نوموړي به په شام کې یو ځل بیا د امن بهیر او ډزبندې لپاره د نورو ګامونو پورته کولو هڅې وکړي.
او همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدلې. امید ده چې خوښ شوي مو وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه بنور شاه، زما همکاران انیس اجمل او جوناتن درنه اوس اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.